السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو مازیګری خبری پروګرام ته راغلاستو ایم وخت په ونسن کې څلور بجې دي نن په قطر کې د امریکای پلاوی او طالبانو ترمنځ رسمي خبری کیږي د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې هندي جټ الوتکو بمبار کړی او د پاکستان توند خبرګونې پاروله نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه له ملالې بشیر اورو
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې د کندهار ځای چارواکي وای پروزګان کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې اتلس وسلوالو ته مرګ ژوبلا وشتی ده د غزنی ولایت ځای چارواکي وای په جاغوري ولسوالۍ کې په هوایي برید کې دولس ولسي پاسونوالو ته مرګ ژوبلا وشتی او هندوستان په پاکستاني کشمیر کې د سخت دریځو پر یوه مرکز هوایي حمله تایید کړه بشپړه خبرونه د کندهار ځای چارواکي وای پروزګان کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې اتلس وسلوال وژل سوي دي د معلوماتو له مخې دا عملیات په کندهار کې میشتو د سفردري قطعې ځواکونو کړي دي د کندهار د رسنیو له مرکز څخه په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي په دغو عملیاتو کې چې د روزګان د مرکز ترینکوټ په سورمانده سیمه کې سوي یو مشکوک کس نیول سوی او یو شمېر وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي د غزنی ولایت ځای چارواکي وای په جاغوري ولسوالۍ کې په هوایي برید کې دولس ولسي پاتونوالو ته مرګ ژوبلا وشتی ده د ولایت ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل د ولسي پاتونوالو پر یوه پوسټه برید سوی چې په نتیجه کې اته تنه وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي
تیره شپه د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اړوند د هوتقل په سیمه کې د کوردینات پور کړه کې د صحوې له کبله زموږ د ولسي پاسون پر پوسته باندې عملیات ترسره شوي دي چې په ترڅ کې اته تنه د ولسي پاسون کسان په شهادت رسېدلي دي او څلور تنه نور هم ټپیان دي چې په ټپیانو کې د وو روغتیایي وضعیت نازک او د درې نورو د قناعت وړ بلل شوی دی
شاغلی نوري زیاتوي دغه برید تیره شپه په تیر وطن سوی دی خو څرګنده نه ده چې افغان ځواکونو کړي که بهرنیو ځواکونو د افغانستان د ملي وحدت حکومت هیله څرګنده کړې چې په قطر کې د سولې رواني خبرې به وکړای سي د افغانانو خپلمنځي خبرو ته لاره هواره کړي قطر نن سه شنبه د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د خبرو د پنځم پړاو کوربه دی په همدې حال کې د افغانستان د اجرایي ریاست ویاند امید میسم له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې چې په قطر کې به رواني خبرې بین الافغاني خبرو ته زمینه مساعده کړي د ایوای هله لرو چې بل اخره دا غونډې به وکړای چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مرسته وکړي بل اخره له افغان حکومت سره له خبرو ډډه به پای ته ورسیږي او به کړای شو د خبرو لاره جګړې ته د پای ټکی کشیږي په قطر کې د خبرو په دې پړاو کې د طالبانو د سیاسي چارو مرستیال مولا عبدالغنی برادر هم ګډون کړی دی طالبانو پرون ماښام په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشرتابه شیر محمد ستانکزی پر غاړه لري خو د اړتیا په صورت کې به له مولا برادر څخه هدایت واخیستل سي مولا برادر چې څو کلونه په پاکستان کې په زندان کې وو د طالبانو د ډلې له باصلاحیته غړیو څخه بلل کیږي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي نوې ډیلی د سیمې سوله له تهدید سره مخامخ کوي شاه محمود قریشي نن د سه شنبې په ورځ د دې هیواد دننه د هندوستان د حملې په غبرګون کې وویل له تاوتریخوالي ډک اقدام چې یوازې د سیاسي ګټو لپاره ترسره سوی دی کولای سي د سیمې سوله له خطر سره مخامخ کړي ښاغلی قریشي د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو یادونه ونه کړه خو په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصرالله تیره اونۍ ویلي وو چې د پاکستان پر وړاندې د هندوستان هر ډول اقدام به د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې اغیزمنې کړي د ویلي وو چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لري او له امریکایي استازو سره د طالب استازو مذاکرات د پاکستان د عملي اقداماتو یوه برخه دي افغان حکومت د پاکستان د سفیر د خبرو په غبرګون کې هغه احضار کړ هندوستان په پاکستانی کشمیر کې د سختریزو پر یو مرکز هوایی حمله تایید کړه د هندوستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویجی ګوکلی وویل د هیواد هوایی ځواکونو په پاکستان کې دننه د بالاکوټ په سیمه کې د سختریزو یو مرکز په نقشه کړی دی ویجی ګوکلی نن په نوې ډیلی کې په یو خبری غونډه کې وویل چې د دغو حملو په نتیجه کې د یو لوړ پوړي قومندان په ګډون د جیش محمد او نورو ډلو چې ځان وژونکي جهادیان یې روزل ګڼ شمېر سختریزې وژل سوي دي ده وویل چې هیواد یې له جدي سره مخامخ وو ځکه یې دا عملیات کړي دي دا حمله وروسته له هغه سوي چې د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې په هندي کشمیر کې په ځانګړي په ځانمرګ برید کې ګڼ شمېر هندي پولیس ووژل سول. د هغې حملې مسؤلیت پاکستان میشتې ډلې جیش محمد ومانه. د هندوستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر تر خبرو مخکې د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور پر ټویټر په یوه پیغام کې لیکلي چې هندي الوتکې د کشمیر بالاکوټ سیمې ته نږدې د کنټرول له کرښې واوښتې، خو دی زیاتوي چې د پاکستان هوایي ځواکونو د هندي الوتکو پر وړاندې خبرګون وشوت. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف خدمات ستایلي، خدای نه دی ویلي چې د هغه استعفا یې منلې ده کنه. د حسن روحانی دفتر پر انسټاګرام په یوه پیغام کې لیکلي چې ولسمشر به د ده استعفا ونه مني. دا وروسته له هغه چې ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له خپلې دندې نه ببره استعفا وکړه. ښاغلي ظریف دا خبره پرون پر خپله انسټاګرام پاڼه لیکلې ده. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې نن په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د خبرو رسمي دور روان دی. پرون د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ مقدماتي لیدنه هم شوې وه. افغان حکومت هیله مند دی چې دغه خبرې چې څلور ورځې به دوام کوي د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره زمینه برابره کړي.
ما امیدوار هستیم که بالاخره این نشست‌ها بتونه ما را به گفتگوی مستقیم میان حکومت و طالبان کمک کنه.
هند وی چی پا پاکستان کنټرول کشمیر کې په بالاکوټ سیمه کې د جیش محمد پر روزنیز یو لوی کمپ باندې بمی بریدونه کړی دی او ګڼ تروریستان یې وژلي دي. پاکستان د دغې حملې په اړه باندې توند غبرګون ښودلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي
اسکو میں لائن آف کنٹرول کی وائلیشن تصور کرتا ہوں اور پاکستان
دا کنٹرول دا لائن څخه سرغړونه ده. پاکستان به حتما د دغه بریټ جواب ځانته حق ورکوي. پاکستان د دغه بریټ په اړه باندې نن یو لوی مهمه امنیتی جلسه هم ورغوښتي او ځینې تصامیم پکې ونیول. نور مسایل هم لرو. د پروګرام په دویمه برخه کې به د خزو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او بیا د ګوډیا چار خبرونه واوري. نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې او پخلاینې چارې ور په غاړه دي د طالبانو له استازو سره خبرې کوي. د دوی نننۍ خبرې د پنځم دور اصلي یا رسمي غونډه ده. پرون دوی مقدماتي لیدنې هم کړې وي او زلمی خلیلزاد د لومړي وار لپاره د طالبانو د قطر د دفتر له مشر ملا برادر اخوند سره چې تازه د دندې ته ټاکل شوی دی هم لیدلی دي. نننۍ غونډه کې به د طالبانو مشري د دغه د قطر د دفتر یو مسؤول شیر عباس ستانکزی کوي او وایي چې د اړتیا په وخت کې به د دوی له مشر څخه هم مشورې اخلي. افغان حکومت هیله من دی چې د قطر خبرې به وتوانېږي او د دوی هیله ښیي چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی هیله هم دغه ده چې د قطر خبرې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره یو ښه زمینه وي. په دې اړه باندې نسیم شفق یو رپورټ جوړ کړی.
په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د پلاوی ترمنځ د خبرو پنځم پړاو په افغانستان کې د سولې لپاره ډېرې هیلې را ژوندې کړې دي. د مخالکو ترڅنګ افغان حکومت هم تمه لري چې د خبرو د پړاو بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه برابره کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې په قطر کې د خبرو اترو د پړاو په طالبانو کې انعطاف رامنځته او دا ډله له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو کړي.
ما امیدوار هستیم که بالاخره
دی وی مونږ هیله لرو چې دا غونډې بالاخره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په برخه کې له مونږ سره مرسته وکړي. د طالبانو لخوا له افغان حکومت سره د خبرو په برخه کې انعطاف رامنځته شي او په دې توګه د مذاکرې او خبرو له لارې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو شاهدان واوسو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو د پلاوی ترمنځ د خبرو اترو پنځم پړاو د دوشنبه په ورځ د قطر په پایتخت دوحه کې پیل شو. دا ځل په دې خبرو کې د طالبانو د مشر مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم برخه لري او ښاغلی خلیلزاد پرون پر ټویټر ولیکل چې له ښاغلی برادر سره یې کتلی دي. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ په تیرو څو میاشتو کې څلور پړاو خبرې وشوې او دواړو خواوو منلي چې په دې خبرو اترو کې مهم پرمختګونه شوي دي. خو د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو ترمنځ دا ځل خبرې تر پخوا مهمې بلل کیږي، ځکه چې هم د طالبانو باصلاحیته چارواکی ملا عبدالغنی برادر پکې برخه لري او هم ښایي چې دواړه خواوې ځینو موافقو ته هم سره ورسیږي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د اجرایه پلاوی غړي او د دې شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد هم همدې موضوع ته اشاره کوي. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل دی ډاډه دی چې طالبان له امریکا سره پر ځینو مسایلو له هوکړې سره سم له افغان حکومت سره هم خبرې کوي.
د طالبانو د اسلامي تحریک پالیسي هم دا نه ده چې یو مخ به د افغانستان د حکومت سره خبرې نه کوي. د هغوی پالیسي هم دا ده چې لومړی د امریکا د متحده ایالاتو سره په هغو مسایلو باندې خبرې وکړي چې په هغوی پورې اړه لري، ولې کوم مسایل چې د افغانستان په خلکو پورې، د افغانستان په ملت، د افغانستان حکومت پورې اړه لري، بل اخر به د طالبانو اسلامي تحریک د افغانستان د حکومت سره هم خبرې کوي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنز مخامخ خبرې د سولې د رواني پروسې د بریا لپاره ډېرې مهمې بلل کیږي، خو طالبانو لا تر اوسه له افغان حکومت سره خبرو ته آمادګي نه ده ښودلې. اجرایه رئیس عبدالله پرون وویل چې طالبان د سولې پر وړاندې خنډ دي، ځکه د ده په خبره دا ډله نه غواړي چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. خو طالبانو تر دې مخکې ویلي چې لومړی باید له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر موضوع له امریکا سره نتیجې ته ورسیږي او وروسته به افغانان په خپل منځ کې سره خبرې وکړي.
له ازادي راډیو نه مو واوریدل چې نن په قطر کې په پلازمینه دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او همدارنګ د طالب استازیو رسمي خبرې روانې دي. افغان حکومت هیله ښکاره کړې چې دا خبرې وکولی شي د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. له سیاسي چارو او حقوقي چارو کارپوه استاد ودیر صافی سره مو خبرې کړې دي، په دې اړه مو د هغه تحلیل هم غوښتی دی. اجمل تورمان ورسره مرکه کړي.
زه فکر کوم چې لکه د خلیلزاد سره د خبرونو چې معلومیږي موضوعاتو باندې دوی خبرې کړې دي، صرف همدغه موضوع پاتې ده چې طالبان وایي دوی د خپل عسکرو د وتلو تقسیم اوقات معلوم کړي او بیا موږ ورسره په خپل توافق کابل د حکومت سره خبرو کولو تمام وټاکو. نو فکر کوم چې دغه دوی د خبرو وروستي مراحل دي چې امریکا هم په دې خوښه ده او دې قسم توان نه ویني چې که په عسکرو وتلو باندې وغږېږو عملي کول، هغه وخت دي چې دوی د طالبانو د افغانستان د حکومت سره کښېني او خبرې خپلې ورسره بیا په همدې موارد کې نهایي کړي. هم اول توافقات هغوی هم وایي چې موږ امریکایانو سره باید چې دوی په توافق ورسېږو او امریکایان هم فکر نه کوم چې دین ځان وژغوري او ورسره کوي په شرط به همدغه وي چې دوی د کابل د حکومت سره بیا کښېني، بیا خبره نهایي کړي. نو نور نو که بیا داسې واړه و مهم نور داخلي د افغانستان اساسي قانون و بلو بلو د ښځو حقوقو دا خبرې پاتې او اوربند او حتی دای هم خبرې کړي چې نور تضمین کوو موږ چې افغانستان د تروریستانو مرکز او پټنځای نه شي، دا ټول خبرې ورسره شوي دي او کړي دي. دا خبرې
د افغانستان په استازیتوب باندې ټولې خبرې ښاغلی خلیلزاد هغوی سره کولی شي، خو دا خبرې خو باید خپل افغان حکومت د افغان پلاوی باید دوی سره وکړي. ښاغلی داودزی هم پرون وویل چې دا یو زمینه سازي ده د بین الافغاني خبرو لپاره.
زه فکر کوم چې هغوی وایي چې که موږ د کابل د حکومت سره دا اوس خبرې وکړو دوی به بیا هم خپل اجازه او دغه د امریکانو اخلي چې داسې وکړو داسې ونه کړو، نو په دې لحاظ ولې د امریکانو سره اول نه غږېږو چې هغه د کابل حکومت هم حالي چې مونږ کینو د کابل حکومت جنجال او مشکل نه وي پاتې غیر د عملي کولو زمونږ د تاسو او د امریکا د تعهداتو د تر څو چې د افغانستان لري. دا یو منطقي خبره ده په خبرو کې، نو داسې وشي. او
نو دا به د افغان حکومت دپاره بیا څومره د منلو وړ وي؟
حکومت خو چې حکومت شي په رښتیا یو خبره شي، یو اجماع د ملي په مشې بېګا واورېدل چې رئیس د اجرائیه څه وایي او اشرف غني څه وایي، دوی په داخلي تغییر و تبدیل کې سره توافق نه لري په خپلو منځو کې، نو څه خاصه چې دومره لوی مسالې چې د طالبان سره دوی باید مشکل حل کړي. نو په دې لحاظ
د افغانستان لاسته راوړنې خو باید د خوندي شي بیا په پام کې ونیول شي.
واضح اساسي قانون دی غیر د تعدیل نه چې اشرف غني مو سره منلې چې تعدیل پکې حاضر وو پرې خبرې وکړو، بل اصلا په اساس کې د بېخنه قانون نشي ردولی، هغوی هغه دې ته باید غاړه کېږي. انتخابات باید وشي، زعیم باید د جګړې لارې نه نه د خلکو د غلوس د رایې د خوانه باید تعیین شي، موږ په دې باید توافق وکړي. ښځې انسانانې دي، په جهاد کښې شرکت درلودلی دی، وطن آبادي کښې شرکت لري، دغه اوس د 13 کالو کښې ډېر شیان لاسته را وړي، دا باید خاورو ته لاړ نه شي او د ښځو حقوقو ته باید احترام وکړي، د تعلیم و تربیې نه نیولې تر کاریابي او کار کولو پورې.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه استاد ودیر صفای د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د نننۍ ناستې په اړه باندې خپل تحلیل را سره شریک کړ.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ نن وروسته له هغه یوې نوې مرحلې ته داخل شو چې هند د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جیش محمد ډلې پر یو مرکز برید وکړ. دا هماغه ډله وه چې څه کم دوه اونۍ مخکې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پر هندي پوځیانو د خونړي برید مسؤلیت منلی و. 40 ملیشه هندیان د جیش محمد په برید کې وژل شوي وو. هند ویلي چې دغه برید د جیش محمد ډلې لخوا د هند په خاوره کې د نورو او پلان شویو بریدونو د شنډولو لپاره کړی، خو پاکستان هغه پر کنټرول لاین هغې کرښې چې دواړه هیوادونه په کشمیر کې سره جلا کوي تیری بللی او خبرداری ورکړی چې ځوابیه برید د ځان لپاره د ځوابیه برید حق د ځان لپاره خوندي ساتي. نوریاس نوري په دې اړه باندې یو مفصل رپورټ جوړ کړی.
پاکستان وایي د هند حمله د ځوابولو حق خوندي ساتي. دا خبر درې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن وروسته له هغې ورکړ چې هند د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جیش محمد سخت دریځې ډلې پر یوه لوی مرکز برید وکړ. قریشي له خپلو جګپوړو چارواکو سره له یوې مشورتي بیړنۍ غونډې وروسته په لنډو خبرو کې وویل چې هند پر کنټرول لاین چې کشمیر یې په دو برخو ویشلی تیری کړی دی. دا پر کنټرول لاین تیری دی، دا زه پر کنټرول لاین تیری بولم. پاکستان ورته د مناسب ځواب ویلو د دفاع حق د ځان لپاره خوندي ساتي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم نن د نېشنل کماند ادارې رابلل شوې ځانګړې غونډه کې لارښوونه وکړه چې د وسلوالو ځواکونو او د پاکستان د خلکو په ګډون د دې هېواد د ځواکونو ټولې برخې د هر ډول احتمالاتو لپاره تیاری ولري. هند له دې مخکې رسمن تایید کړه چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جیش محمد ډلې پر مرکزونو بمباري کړې او د دې ډلې ډېر غړي او تاسیسات له منځه وړي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویجی ګوکلی نن په نوي ډیلي کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې هند په مقرر ډول له پاکستان غوښتي وو چې د جیش محمد ډلې په وړاندې اقدام وکړي او د دې هېواد د خاورې دننه د دغې ډلې د سخت دریځو د روزنې او پر وسلو سنبالولو مخه ونیسي، خو پاکستان په خپله خاوره کې د دغې تروریستي ډلې د مرکزونو د لمنځه وړلو لپاره هیڅ پریکنده اقدام نه دی کړی. د هغې په وینا د باوري استخباراتي معلوماتو له مخې چې موږ ته رسېدلي چې جیش محمد ډلې د هند په بیلابیلو برخو کې د نورو ترورستي حملو هڅه کوي او جهادي فدایان د همدې لپاره روزي. دغه نږدې خطر ته په پام سره د دغه ګواښ د دفع کولو لپاره حمله حتمي وه. هند نن سهار په لومړیو ساعتونو کې د استخباراتو په مشرۍ دغو عملیاتو کې په بالاکوټ کې د جیش محمد ډلې د روزنې پر لوی مرکز برید وکړ. په دغو عملیاتو کې د جیش محمد ډلې یو زیات شمېر ترورستان، د هغوی روزونکي جګپوړي قوماندانان او د جهادیانو د ډلې د فدایي عملیاتو لپاره روزل کېدونکي له منځه یوړل شول. د هند بهرنیو چارو د مرستیال وزیر له دې څرګندونو مخکې پاکستان پر هند تور لګولی و چې پوځي الوتکې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د پاکستان هوایي قلمرو ته ننوتې دي. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور په ټویټر په یو پیغام کې لیکلي و چې هندي الوتکې د کشمیر بالاکوټ سیمې ته نږدې د کنټرول له کرښې واوښتې، خو زیاته کړه چې د پاکستان هوایي ځواکونو د هندي الوتکو په وړاندې غبرګون وښود. جنرال غفور وویل هندي الوتکو څو بمونه وغورځول او بیا په بیړه وتښتېدې. د نوموړي وینا د بمباری تلفات نه درلودل. بالاکوټ د کنټرول تر کرښې 80 کیلومتره واټن لري. یوه هندي خبری آژانس اے این آی نن مخکې راپور ورکړی و چې د هند جنگي الوتکو نن سهار د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ترورستي ډلو پر یو لوی مرکز هوایي حملې وکړې. 1200 میراج 2000 ډوله جت الوتکو پر ترورستي مرکز برید وکړ. نن مخکې مخکښ سیاستوال راول ګاندي چې د سیاسي کانګرس ګوند مشر دی په ټویټر کې د مبارکۍ یو پیغام ورکړی او ویلي دي چې د هندي پیلوټانو میړانه ستایي. دا له 1921 کال راهیسې لومړی ځل دی چې هند پاکستان په خاوره کې د ترهګرو مرکزونه په نښه کوي، او د دې یوې رشته چې ورسره به د دواړو ګاونډیو او اټومي وسلې لرونکو هیوادونو ترمنځ کړکېچ لا پسې زیات شي. د پاکستان او هند په اړیکو کې کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې نږدې دوه اونۍ مخکې په هندي کشمیر کې د هند د دولتي ملیشو ځواکونو له 40 زیات سرتیري په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول. جیش محمد ډلې چې مرکزونه یې په پاکستان کې دي د دې حملې مسؤلیت ومانه. له دغې حملې وروسته د اسلام آباد او نوې ډلي ترمنځ لفظي جګړه توده شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت 4 ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یوه استولي لیک له دې شورا غوښتنه کړې وه چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د پلواما په سیمه کې د ځان وژونکي برید وروسته د هند ګواښونو ته پام وکړي. شاه محمود قریشي خبرداری ورکړی و چې د هند له ګواښونو سره باید د سیمې امنیتي وضعیت لا خراب شي. چین چې په سیمه کې د پاکستان ډیر نږدې متحد دی او په دې هیواد کې د لسګونو میلیاردو ډالرو پانګونه کړې، له دواړو هیوادونو غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لوکانګ نن په پیکینګ کې خبرلاند وویل چې د جنوبي آسیا د سولې او ثبات لپاره مهمه ده چې دواړه هیوادونه په خپلو کې دوستانه اړیکې او ښه ارتباطات وساتي. هند او پاکستان له 1947 کال راهیسې چې له برېټانیا د خپلواکۍ له اخیستو وروسته دواړه هیوادونه تاسیس شوي، د دواړو ترمنځ په بشپړه توګه د درې جګړو دوه یې د کشمیر د لانجې پر سر وي. هند او پاکستان دواړه پر بشپړ کشمیر د ملکیت ادعا کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته غواګست د ولس پګنی مزنې صفه 15.5 باندې خبرونه کوو. د ازادي رادیو خبري لانو ته جوته شوې چې د روسیې د ولسمشر د ویاند دیمتری پیسکوف لور په برسل کې د اروپایي پارلمان په مرکز کې د تعلیمي دورې په سر ته رسولو لګیا ده. یلیزویتا پیسکوف واد یو شتکلنه ده. د پوتین د ویاند لور په اروپایي پارلمان کې د فرانسې له استازي امبرک شوپرت سره په اروپایي پارلمان کې تعلیمي دوره سر ته رسوي. په اروپایي پارلمان کې د هغې موجودیت داسې اندېښنې پیدا کړي چې خای هغه د دې معتبرې اروپایي ادارې مهمو اسنادو او معلوماتو ته لاسرسی ورورسوي. نور جزئیات د فرشتي جلال زی ریپورت کې.
په اروپایي پارلمان کې د فرانسې استازي امریک شوپارت د ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړي چې پیسکوا د هغه په ټیم کې کار کوي. د فرانسې د ډیپلوماټ په 2014 میلادي کال کې د روسیې لوري د اوکراین د کریمیا ټاپوزمې د اشغال ملاتړ کړی و. روسیې په زور کریمیا له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. امریک شوپارت ازادي راډیو ته ویلي یقینا پیسکوا د روسیې د فدراسیون د یو مهم شخصیت لور ده، خو هغه د یوې متعلمې په حیث د یوې روزنیزې دورې لپاره دلته کار کوي. هغه هغومره حق لري چې نور ځوانان چې دلته د تعلیمي دورې د بشپړولو او تجربې ترلاسه کولو لپاره راځي یې لري.
امریک شپارد زیاته کړی چې په اروپایي پارلمان کې د پیسکووا کار د اروپایي پارلمان ګټو ته ګواښ نشي پېښولی، ځکه د هغه په وینا پیسکووا په روسیه کې کار نه کوي او نه هم د کومې شخصي یا دولتي ادارې ماموره ده. امریک شپارت د اروپایي پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړی دی. هغه د اروپایي پارلمان د امنیتي او دفاعي چارو په کمیټه کې کار کوي او د اروپایي اتحادیې او روسیې په پارلماني کمیټه کې هم غړیتوب لري. کله چې روسیې په پوځي زور له اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه اشغال او له خپلې خاورې سره د الحاق کولو لپاره ټول پښتنه پیل کړه، امریک شپارت د هغې نړیوالې څارونکې ډلې غړی و چې د ټول پښتنې د څارنې لپاره ورغلی و. هغه په کریمیا کې د روسیې ټول پښتنه مشروع بللې وه. د امریک شپارت د ریس د اروپایي اتحادیې له عمومي دریځ سره اختلاف درلود. هغه مهال د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه پریکړه لیک کې چې د سولو هیوادونو استازو منلی و د روسیې ټول پوښتنه بې اساسه وبلله او د اوکراین د خاورې د بشپړتیا ملاتړ یې وکړ. د اروپایي پارلمان زیاتو غړو د ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي چې هغوی نه پوهېدل چې د روسیې د حکومت د ولوړ پوړي چارواکي د کورنۍ غړي کار ورسره کوي. په اروپایي پارلمان کې د لاتویا استازي ساندرا کالنیتی ویلي چې په اروپایي پارلمان کې د پیسکووا موجودیت د اروپایي پارلمان د امنیتي اصولو د ماتېدو او بېغوري څرګندونه کوي. د لیتوانیا استازي ویلي چې دا د اروپایي پارلمان لپاره لوی شرم دی. هغه ویلي ما باور نه کاوه چې د روسیې لاسونه د اروپایي اتحادیې د داسې معتبرو ادارو په جیب کې دي. هغه چا چې د پیسکووا په استازیتوب خبرې کولې ویلي چې په اروپایي پارلمان کې د هغې د کار کولو مسله نشي تاییدولی. په اروپایي پارلمان کې د روزنیزې دورې په ترڅ کې پیسکووا په بروکسل او ستراسبورګ کې د دې معتبرې ادارې دفترونه په ازادۍ کتلای شي او تګ راتګ ورته کولای شي. هغه د اروپایي پارلمان ټولو غونډو او جلسو ته ورتلای شي او د دې معتبرې ادارې په انټرنیټي سیستم کې هم شامل ده. خو په اروپایي پارلمان کې د فرانسې استازي امریک شپارت فرانس پرس اژانس ته ویلي چې پیسکووا د پارلمان هغو غونډو ته چې د بندو دروازو شاته کېږي نشي ورتلای. د امریک شپارت وینا هغه د اروپایي اتحادیې او روسیې د ځانګړي کمیټې بحثونو ته هم نشي ورتلای. امریک شپارت ټینګار کړی چې پیسکووا د اروپایي پارلمان هیڅ مهم اسناد نشي کتلای.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د روغتیا په برخه کې یو ملي سروې په ګوته کوي چې په صحي سکتور کې د پاموړ بدلونونه راغلي. دا وایي سره لدې هم ځینې ستونزې شته. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن د دې سروې د اعلان پر مهال وویل د روغتیا ملي سروې د روغتیا وزارت د څېړلو په هدف د کټ ماسیا او د احصایي ملي ادارې تر نظر لاندې په تیرو شپږو میاشتو کې په څلور دېرش ولایتونو کې ترسره شوې. ناجیه صاحب او نور جزئیات.
تر 15 کلنۍ د خکته عمر د ماشومانو په مړینه کې اتیا سلنه کموالی د روغتي مرکزونو د شمیر ډیروالی له 15 کلنۍ خکته د شپږ دېرش اشاریه شپږ سلنه ماشومانو د خوارځواکۍ کمښت او په هیواد کې د ښځینه قابلو د شمیر زیاتېدل د روغتیا په برخه کې د دغې سروې مهمې موندنې دي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبې په ورځ د دغه سروې د نتایجو د اعلان پر مهال وویل دغه سروې د روغتي وضعیت د څېړلو په هدف د کنټ په نوم او د احصایي ملي ادارې تر نظر لاندې په تیرو شپږو میاشتو کې په څلور دېرش ولایتونو کې ترسره شوې ده.
د بعضي شاخصات تغییرات قابل ملاحظه
په ځینو برخو کې د پام وړ بدلونونه راغلي، خو یو شمېر ستونزې هم موجودې دي. دغه سروې په بې پرې ډول ترسره شوې او ټول اړخونه پکې څېړل شوي. د بیلګې په توګه له 15 کلنۍ ښکته عمر ماشومانو کې د مړینې کچه کمه شوې، یعنې 2003 کال کې هر زرو ماشومانو کې 255 ماشومان مړه کېدل، خو اوس په هر زرو ماشومانو کې 9 ماشومان مندې چې اتیا سلنه کمواله خي او دا د روغتیا وزارت لپاره لوی بریا ده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورنۍ د تنظیم لکړن لارې څخه ګټنه اخیستل پر لپسې زیګون له هغه ستونزې دي چې په دې سروې کې ورته اشاره شوې. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په وینا کې چې پر لپسې زیګون مسله جدي ونیول شي تر 2013 او 2040 کلونو پورې به د افغانستان نفوس دوه برابر شي. دا به داسې حال کې ده چې لا هم د هیواد په لرو پرتو سیمو کې خلک روغتیا خدمتونه ته لاسرسی نه لري او حتی ډیری افغانان د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته ځي. له بلې خوا د احصایي ملي ادارې مسلکي معین حسیب الله موحد چې په دغه ناسته کې حضور درلود د دغې سروې د نتایجو په اړه وویل
د افغانستان
روغتیایي سروې د احصایي ملي ادارې په همغږۍ سره شوې ده او راپور د تخنیکي ټیم له نظره تیر شوی. په همدې اساس راپور زموږ د تایید وړ دی.
ښاغلی موحد همدارنګه له عامه روغتیا وزارت نه وغوښتل څو د شوي سروې په اساس ستراتیژي جوړه او صحي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې شته ستونزې هوارې کړي.
زینو افغانانو موږ ته سمسونه را لېږلې دي. له پکتیا زیاریو به فضل کریم درویش لیکلي د سولې روانې خبرې په قطر کې له بښونکي دي او د خبره د تلپاتې سولې سبب دی وګرځي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي طالبان که داسې د سولې دغه اخري فرصت له لاسه ورکړي نو د افغان ملت او حکومت له سخت غبرګون سره به مخ شي. همدارنګه مسلم اچکزی له زابل لیکلي په قطر او پاکستان کې د سولې خبرې ګټه نه لري چې د ولسمشر غني سره تر څو ونه ویني. ځینو نورو دوستانو هم لیکلي دي. نور خان د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې خدای دې وکړي د قطر غونډه یوه نتیجه ورکړي. واحد مدقق بیا هم سمس را لیکلي دي چې قطر غونډه کې باید د اوربان په اړه بحث پیدا شي چې بحث وشي چې لږ مو تمه پیدا شي. ازادي راډیو ته غوږ استه دولت سپګنی منځنۍ چپا او اف ام سلا شرپین زبان دی زموږ خبرونه کیږي. ازادي راډیو همدارنګ په azadiradio.com کې اوریدلای شي. البته مستقیمه توګه باندې مخکې لدی چې لند خبرونه تاسو ته وړاندې شي خدای چې د سپورت نړۍ تازه خبرونه تاسو ته وړاندې کړو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د 500 اوریزه سیالي لړۍ سبا د افغانستان پر وخت نږدې 2 بجې د هندستان په دهرادون ښار کې پیلېږي. افغانستان په دې سفر کې لوړاندې ایرلند د شلورونو سیالي لړۍ 3-0 په وړاندې ګټلې ده. دغه دواړه لوبډلې 15 ورځنۍ او یوه ټیسټ سیالي لري چې د 500 اورونو د لوبو لړۍ به سبا پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې افغان لوبډله به د ایرلند لوبډلې په وړاندې په 500 اوریزه سیالیو کې هم د شلورزه سیالیو په شان اخه وګلوبېږي. د افغانستان د فوټبال د 13 کلنو ځوانانو د فوټبال په نننۍ سیالۍ کې میوند لوبډلې پامیر لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره مخکې تک ته لاره جوړه کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د اعلامیې د معلوماتو له مخې په دغه سیالیو کې میوند پامیر لوبډلې ته 0-0 په وړاندې ماتې ورکړه. په اعلامیې کې راغلي چې دغه سیالیو د تیرې ورځې په لوبه کې بیا عدالت لوبډلې آریا ټارګټ لوبډلې ته 3-2 په وړاندې ماتې ورکړه او بریا یې خپل کړه. دغه سیالیو لومړی پړاو دروانېونې د شنبې په ورځ پیل شوی او د راتلونکي جمعې په ورځ پای ته ورسیږي. او د غور ولایت د فورسال د غورلیک سیالۍ د اتحاد لوبډلې په بریا سره پای ته ورسیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ 2 ورځې وړاندې د 2 لوبډلو ترمنځ پیل شوی چې په پیلوبه کې اتحاد لوبډلې آریان اسکلټ لوبډلې ته مات ورکړه او دغه سیالۍ وتلولې خپل کړه. دغه سیالۍ دوهم مقام آریان اسکلټ او دریم مقام بیا طوفان لوبډلې خپل کړ.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د سپورت نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې د نورو خبرونو ترڅنګ لوستلی شئ. د نر مهم موضوعات دا دي چې په قطر کې د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې روانې دي او افغان حکومت یې لښکره کړي چې دا خبرې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل سبب شي. همدارنګه هند په پاکستان کې د کشمیر په سیمه کې په بالاکوټ کې چې د پاکستان کنټرول لاندې دی بمی بریدونه کړي دي. د هند جنگي جټ الوتکو نن سهار وختي دغه بریدونه کړي او هندي چارواکي وایي چې د جیش محمد د ډلې مرکزونه وشتي دي او ګڼو تروریستانو ته مرګ ژوبله رسولې ده. ورزو اورزګان ته په اورزګان کې نن یو لوی غونډه جوړه شوې و چې د مالیه د ورکړې د اونۍ په